السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري په هرات کې پرون د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ جګړه شوې ده. د راپورونو له مخې د روغتون چارواکي وایي د 12 کسانو جسدونه روغتون ته وړل شوي. ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف
دای وای زموږ لمړنۍ څېړنې ښیي چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له سکاتلند سره لوبه وکړي. نبی عیسی خیل څه وایي؟
سکاتلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هر یو غتم بیل بیل پلان نیولې ده.
له آزاد خبریال صداقت غورزنګ سره مو مرکه کړي چې پرون طالبانو په تورخم کې والی دی.
کیمرې را واخیستل، ځمکې نه ویشت، تریپاډم ځمکې نه ویشتو، تریپاډ زما سر ته ونیو، درې ګزاره په تریپاډ والم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم. دا اوس
په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي. څه پرې کوي؟
دغه 1015 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو دپاره ویل شي، او باقي هغه یعنی شاوخوا 1015 ټنه به د تیلو دپاره وقف شي.
خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوري جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پر ورځ سره کیږي چې د افغانستان گاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان
است. ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د گاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوی، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبری آژانس ویلي دی غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دی غونډه کې ګډون وکړي، خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کرا شوی نه. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاندا.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په 14 موزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوري جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمريني لوبې تر سره کړې چې له ویسټ انډیز نه ګټلې، خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند دی لوبه کې د ولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ، خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی ول اصل بریتانوی نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پروند بریتانیا په بارونو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بورس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالي کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چاینیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږکال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال څلور اتیا پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنو ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شي د دو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به هم اول راپور خپور کو. پرون د هرات په ښار کې د لومړي وار لپاره وسله غچې د ښار د طالبانو لاس ته ولوي د یو وسلواله نښته وشوه. په دې نښته کې د طالبانو غړي او د طالبانو په خبره اختطافچیان شاملو. طالبان وایي چې څلور واړه اختطافچیان یوې ودانۍ ته ننوتي وو او د دوی د ځواکونو لخوا محاصره او ووژل شول. خو د روغتون ځینو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نښتو پر مهال یو شمېر نور خلک هم مړه او ټپیان دي. راپورونو له مخې د 12 کسانو جسدونه چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د هرات روغتون ته ورول شوي دي. طالبان وایي د دغې پېښې په اړه څېړنې کوي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د هرات ښار په 15 حوزه کې پرون څو ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وایز موږ لمرنی چړنی خی چې د کسانو په اختطاف بیلابیل او قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود. موږ په دې اړه هم چړنه کوو چې آیا دغه کسان له داعش سره اړیکه لري او کنه. مجاهد وای هرات خار کې پرون وروسته تر دې دا جګړه وشوه چې د دوی ځنګړو ځواکونو پر هغه کور عملیات پیل کړل چې وسلوال انسان تختون کې پکې پټ شوی وو. نو موري وای انسان تختونکو مقاومت کوو نو زکه د دوی عملیاتو څو ساعته دوام وکړ. مجاهد وای د جګړه کې څلور اختطاف کوونکې وژل شوې دي. هرات کې درختون یوې سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 12 کسانو مړی ورول شوې دي. د دې سرچینې په وینا وژل شو کې و ماشومان، درې ښځې، شپږ نارینه او یو طالب وسلوال شامل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې څلور انسان تښتونکي وژل شوي خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنی یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15 حوزه کې د جګړې درې ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15 د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعای وکړه چې افغانستان کې یې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راته ګروسته څو خونړۍ حمله وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. په دغو کې درې بریدونه ډیر خونړي و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمونځ کوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 2500 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پایل خبر ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته راپور. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړی شلاوره لوبه په نړیوال جام کې کوي. افغانستان او سکاتلند لدی مخکې هم په شلاوریزو سیالیو کې سره مخ شوي دي، په نړیوالو جامونو کې هم سره مخ شوي دي، خو په ټولو هغو شلاوریزو لوبو کې چې په نړیوالو جامونو کې شوي دي افغانستان بریالی شوی دی. وبه کتل شي چې نننۍ لوبه څو ګټي، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ویلی دی د سکاتلند په وړاندې د هر ډول لوبې لپاره چمتووالی نیولی دی. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یک شنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
د پنځه وړ لوبې دي، همدغه مونږ یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه تم موږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وځو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2014 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره تبعید چې لوبغاړو مورال جګیږي، ان شاء الله هیوادوال ته ډاډ ورکو چې د ورلد کپ کې به موږ لوبډله خیل لاسته راوړنې ولري او ان شاء الله ښې لوبې به کوو.
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي رادیو ته غواګست د کرکټ پاړه راپور مو واورید. اوس به ورشو تورخم ته. د تورخم سره د خارګوټي سره زرګون افغانان ایثار دي. دا ورسره له هغه چې هلته د پاکستان د چارواکو لخوا اعلان وشو چې آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته به د پاکستان د تګ اجازه ورکوي. ګڼه ګوڼه زیاته ده او چارواکي هم د خلکو په کنټرول کې تر ډیره پورې پاتې بلل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال یو مفصل راپور را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د تورخم لاري ډیرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکو دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي، څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي.
راوسته ده په ورن د اشتراک باندې د امبولانس ولاړ دی، دا تخشي امبولانس دی. پیسې ولا ورکو را باندې سبي د غریب خلک مونږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکو کا کوي او کا مریض مو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیډي غمو کو. دا مې راوسته به کا مې د پښتنه او د اوټو مې لرام وستا خاري شي د مریض یو دي دا ډاکټران تل تر وږي مونږه د بيته بیا څو فاته نه بریدي چل دور شو. دا اوس مولا ورغلې و مالته به دم اشاره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې خلارې پروت دی. پرونی د لاشونم کاګ شي و خلیم کاګ شوی و به خید خبر نه ولیدل نن څو مورز د چی ډوړې نه خوري چې نشکي دوی نه غلطه پراته د خبره ایمانه.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤلان غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی ما په دغه تلم شپه او په دې وټل کې لا نوبت نه دراغلی راته ناغه فاته کار کیږي دوی په افغانستان ته هغه خود څه مسؤلیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګوڼي او بینظمۍ او تپې اشاری د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للارې په تیریدونکو افغان مسافرو غک کړی و چې د اوختو پر وخت د لمړی توپ ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو لامل په میاشتو میاشتو خلک چې ډیره یې ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخام کې داسې یو ځای نه لرو چې زمونږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکيري کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغه سي دواړه دولتونه که زمونږ غاګ وانه ورید شي موږ به دواړه طرف لري بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دی د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او لا سانتیا او برخمه نشي څو خلک لستون زخلا شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګست پر راپور کې مو واوریدل چې د تورخم په خارګوټ کې د زرګونه افغانان ایثار پاتې دي. دوی هر یو غواړي چې پاکستان ته ورشي، ګڼي ویزه هم نه لري. د همدغه مسایلو د پوښښ لپاره خبريالان پرون تورخم ته ورغلي او له هغې ډلې د تولو نیوز آزاد خبريال صداقت غورزنګ او یو بل خبريال چې لیوی پانی سره کار کوي د طالبانو لخوا د دوی خبره والټه کول شوې دي او ویډیو یعنی هم راوتی دي. ل صداقت غورزنګ سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړی او د دغه مسلې په اړه باندې ورسره خبري کړی دي.
تاسو ته معلومه ده چې دا د درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ را ووهه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډیر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین ووړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغې سره مو خبرې وکړې. نو هغې ویلی چې نظر زما ول واخلې ځکه چې کابل نه ملمانه راغلی دی زبې مصرفه کیګم نو غینه مون نظر واخستو به می ورته ویلی چې کمیسر چې یو عسكر مون سره کې چې ترسو مون ته د مشکل پیښ نشي ځکه مون د عسكر سره نه بلد استو بل د عسكر مون نه ویدی بیا غیر سره خپل عسكر راولېګ او
د عسكر د څه د پاره تازان سره غستو
او د عسكر ما دې خطر واخستو چې مون سره لګامکاری وکي او که څوک مون سره ته مخالفت وکي یا د اکسونو اجازه رانه کې د عسكر به دی وای چې دا کمیسر سره لګلې دي او خبر اعلان دي او ریپورت باندې کار کوي نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دروازې خوله کې واخستل یو 15 شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکه وکم نو بیا دې قطار ته راوخوتل مې چې کوم ځکه مسافرین ولاړ دي په قطار باندې زما دا تریپاډ او کیمرا په دی وګو باندې پراته ده بل عسكر مونږ تلاشي چې کول یو د مراغه کیمرې راوخسل زمکه نه ویشه تریپاډ زمکه نه ویشتو تریپاډ زما سره ته ونو درې گزاره په تریپاډ والم به په کندغونو باندې د چپلا سپوګ باندې چې پر سدلم دا وس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدر دم راته ویلی زور تم دا یو غکوم چې کمیسر سره لګلیستو کمیسر سره خود هم دغه گزارونه کول
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او داغه مخی مون نکلو اغه سنه ویلی
څنګه چې ما ورته ویلی چې خبریاله ما کمیسر سره لګلیستو ما عسكر مرته ویلی ان د کمیسر سره اجازه راغلی د خبریالان دی خبر مرکی کې بیرته زی خداغي خبره تم غوګ ننیو خورته گزار کړی ما سره د تلو خپل میکو لوګو وا وایرلس مې کونو واغیم د ستاور تاو کل سنتي خطا کړل
بیا کمیسر په دغه موضوع باندې خبر شو تاسو سره ولیدل
و کله چې کمیسر صاحب خبر شو د وخت کې عسكر رال کمیسر ته کومنګ د نن نشتلو د وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي ځواکونو کوم مشر مم راغلی ناغم په کیناستو عسكر ته ویل چې ول د گزارو کو و دی راغلی او ویډیوګانې کول او اجازه راغلی نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخه مچ تاسو سره ناز د مون سره راغلی او تاته سوزلې ویلې چې ګوره د خلک اجازه ورکړه کمیسر اجازه ورکړه دا ته په ما گزارونه کې هغه ته ویلې چې بس تلار شه کابل ته د ځین نور منفقه نو ما ته ویل طالب وسایلم درکم او تاوان دي شوی ما ورته ویل وسایل او تاوان په خپل ځای خولې د سر خود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ساسو د پر رام شم دلته ریپورت باندې کارم کوم به زه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ وګواخل ما غلک نو ولې د سر ما سره وشي
آزاد خبریال صداقت غورزنګ چې ویلې پرون تورخم ته راپور جوړولو لپاره ورغلی خو د طالبانو یو کس سخت وهلې دی او وسایل هم ورمات کړی دي طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې خبریالان دي د لارینونو او غونډو د پوښښ لپاره نه ورزي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لندو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
اوس بام د زیتون شوقیانو ته یو راپور لرو د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي چې سږ کال د تیرو کلونو پرتله د زیتون په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او وجه په تیر کال کې د زیتون باغونو ته ځانګړې پاملرنه یادوي دوی اټکل کوي چې سږ کال به د کانال په څلورو باغونو کې څه باندې 350 ټنه د زیتون دانې تولید شي تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار کانال ریاست چې د 1220 لمریز کال د ډورنډي لبرېخنا کوټ سره سم جوړ شوی پسلورو پرمونو کې پکې د سترو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم جوړ شوی ول په تیرو سلورو لسیزو کې د جنگونو لامل د دې پرمونو نږدې نیمایي برخه تخریب شوی و خو په تیرو سو کلونو کې چې ورته یو ځل به پام اړول شوی و په نتیجه کې سکل زیتونو د نورو کلونو پرتلخ حاصلات ورکړي دي د ننګرهار کانال کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل مشال رادیو سره په خبرو کې د زیاتونو د زیاتو حاصلاتو او پارومونو په اړه وایي
لکه نه چې د کانال د غستره پروژه چې د اسیا په سطحه یو ستر غټه پروژه ده د پرانستل شونو پر شاوخوا 3000 هکتار ازمکه باندې زیتون کرل شي وو چې بیلابیلو لاملونو او خپل منځي جګړو لامل یې شاوخوا 1180 هکتار ازمکه باندې زیتون تخریب شو د منځل اړل اوس یې په 1100 هکتار ازمکه باندې زیتون پاتې دي
غریب مل وړاندې وایي د دغه زیتونو لستنو څخه اچار جوړیږي او د پاتې 855 ټنو څخه به د زیتونو تیل تولید شي.
د 855 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو د پاره ویل شي او باقی هغه یعنی شاوخوا 855 ټنه به د تیلو د پاره وقف شي چې همدغه اندازه تیر کال 1500 ټنه و.
سرحدي ځواک چې د ننګرهار د کرنې پونځي څخه فارغ دی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل که د زیتونو د دانو حاصلات زیات هم شي پروسس یې په هغه اندازه نه ترسره کیږي. د ده په خبره په کار ده چې د زیتونو په امریکا کې ټول اړین وسایل فعال او پنی کاریګر پکې په دندو وګمارل شي.
سکل په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي ولی آیا دغه حاصلات چې ترلاسه شوي اوس هم هغه ماشینري چې د دې په پروسس کې پخوا ښه کار کاوه اغه ټول فعال دي کنه؟ کچری دا ماشینری وو ساغه سی فعال و نو وسی او یا کارګر کم وسی نخکاره د چې باغ اندازه چې تمه تر کېږي چې اقتصادي ګټه به زیات وي د دغه امکاناتو او د کارګرو په نشتون کې به تر ګټه تاوان زیات وي.
د ننګرهار زیتون د سیمې په کچه د کیفیت لاړه خزنګړې نوم لري چې هر کال ترې د پام وړ اوایت ترلاسه کیږي خو د کانال له جوړېدو په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پای پورې د ننګرهار د زیتونو په سلګونو ټنه اچار او تیل په خوانی شوروي تحت تواریدېدل او په کور دننه تینه هم ګټه اخیستل کېدله. هغه وخت د ننګرهار کانال د اډې سمرخیلو کوټ او بډي کوټ بارومونو کې چې پر زیتونو سربیره پکې د سیتروسو باغونه هم ودانول بزرګونو تنو کاریګر او د زراعت ماهرین پکې په دندو بوخت ول خو اوس پکې محدود کسان په کار بوختي او د زیتونو د پروسس هغه ټول وسایل پکې هم په کار نه دي اچول شوي.
و موریدل چې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي او چارواکو ویل چې د اچارو او تیلو لپاره به وکاروي. ور به شخوص ته په خوست کې د یتیمانو روزنتون شي د کارو ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري. د اقتصادي ستونزو له کبله لسګون زده کوونکي کورونو ته رخصت شوي. د روزنتون مسؤلین له طالبانو خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غواړي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حل لیدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته وروغوښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله لوخیل راپور ته.
د خوست د یتیمانو پر روزنتون کې چې په خوال زګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپل کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا پر روزنتون کې اوس مهال داس شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیه مدیر سرګل مشال روډي ته وویل په دې ځای د ماشومان مهم استون زده خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومان د استون زده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو اشتمنو خلکو نه دا هم فایز ده چې موږ سره ماکو کی هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګو کسه دلته موږ سره پر ځانتون کې ژوند کوي او نور ور کې مرخصات کړی دي د غیر د مواد د نشټولې یمال.
د روزنتون مشر لطیف عیاض وایي دوی سره مخکې 15 درشه تیمان ورسره ول چې د هغوی ډیره برخه د امکاناتو د نشتون له کبله خپل کورونو ته رخصت کړه خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاض په وینا د روزنتون کارکوونکو او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوی نه دي اخیستي.
په تیر کې موږ تقریبا ټوټل 10 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لري هغه مرسات کړ دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلای کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتیشي وو هغه نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم پر روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتي ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمیر هغه ماشومان کوم چې بی سرپرست وو هغه اوس هم شته د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شوی او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.